سلامونه او ستړي مسی وخت د غرمې دورس په جیسوي نن د زیارت ورځ د 2019 میلادي کال د مې نه هم نیټه ده. د مشال ریډیو په خبري کې کوم ز عبدالحق کاکړ هر کله کوم په دې غړي کې د خیبر پښتونخوا افغانستان او پاکستان په اړه یو شمېر رپورټونه لرو او په پایل کې به شاهین پورې راي خبرونه وړاندې کړي.
نن په قومي سملې کې په خیبر پښتونخوا سملې کې د قبایلي ضلعو د چوکۍ او د شمیر پاړه په قانوني مسوده رائے ورکول کیږي. د بلوچستان په کلی عبدالله کې په یو بمی چودنه کې یو قبایلي مشر او دغه دوه ساتونکي وژل شوي دي او امریکا په ایران نوي بندیزونه عملي کړي. د خبرونو تفصیل. نن په قومي سملې کې په خیبر پښتونخوا سملې کې د قبایلي ضلعو د چوکیو د شمیر پاړه په قانوني مسوده رائے ورکول کیږي. په دې قانوني مسوده کې د قبایلي ضلعو لپاره د صوبې د سملې د سلور وشتو چوکیو د مقررولو او قومي سملې د موجوده 200 چوکیو پر ځای د 700 سپارښتنه شوې. له قبایلي سیمو د پارلمان غړو مشال لیدو ویلي په این کې د 15 بدلون پاړه د قانوني مسوده پرون د قانون او انصاف لپاره د قومي سملې قائمه کمیټه منزور کړې ده او نن به پرې قومي سملې ته وړاندې کیږي. په دې اړه په قومي سملې کې د شمالي وزیرستان استازي محسن داول پرون مشال لیدو ته ویل ټولو لویو سیاسي ګوندونو ورسره د مرستې ژمنه کړې. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان الیکشن کمیشن په قبایلي ضلعو کې د صوبې د اسمبلې لپاره د انتخاباتو شیډول خپور کړی. کمیشن ویلي دا انتخابات به د جولای په 2 نیټه ترسره کیږي. د خیبر پښتونخوا په اسمبلې کې اپوزیشن ویلي په بلدیاتي قوانینو کې د بدلون حکومتي پریکړه به په عدالت کې چیلنج کړي. په اسمبلې کې د عوامي نشتل ګوند پارلماني مشر سردار حسین بابک بیگا مشال لیدو ته وویل حکومت د یو ترمیمي قانون له لارې د بلدیاتي ادارو واک محدودول غواړي چې پر ضد به اپوزیشن ډلې های کورټ ته ځي.
140A جکم آرٹیکل نے پرے کہ سیاسی انتظامی مالی اختیار کے مکمل طور پر نظام کی منتقل کی گئی. صرف وہ محکمی کی دی غلان کی منتقل گئی اور اختیارات برابر نہ ہو گئی. ہائی کورٹ سے وضو چلا جو سلور رول کے لوگوں کے اختر کیس کے لئے پہ عدالت کی جمع کو.
بلخوا د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر شوکت یوسفزی ویلي څنګه چې په اسمبلی کې د ترمیمي قانون دفاع کړې وه همدغه شان به په عدالت کې هم د خپل دریز دفاع کوي. د بلوچستان په کلی عبدالله کې په یو بمی چودنه کې یو قبایلي مشر ولی محمد اسکزی او دغه دوه ساتونکي وژل شوي دي. ځایي امنیتي چارواکي وایي دا پیښه د افغانستان پولې ته څیرمه د کلی عبدالله په ګلستان سیمه کې تیر ماښام هغه وخت رامنځته شوی کله چې اسکزی سره د خپلو محافظینو په موټر کې کور ته روان و. د ولی محمد اسکزی او د دوو محافظینو مړی ګلستان ته وړل شوی دي چرته چې به نن خور ته سپارل کیږي. د کلی عبدالله ډیپټی کمشنر شفقت شهوانی وایي چې دوی پلټنې پیل کړي دي او داسې بریښي چې یو ځل بیا ولس دښمن قوتونه د سیمې امنیت خرابول غواړي. په پاکستان کې د سپریم کورټ لخوا د توهین رسالت له توره پاک شوې ایسوې ښځه آسیا بیبي له هیواده تللې ده. چارواکي وایي هغه به په کینډا کې د خپلو لوڼو سره یو ځای کیږي. آسیا بیبي په زندان کې 8 کاله تیر کړي. د هغې پر ضد تیر کال سپریم کورټ د توهین رسالت تورونه ناسم ګرځولي وو. د پریکړې د سختدریزه مذهبي ډلو لخوا له تشدده ډکې مظاهرې هم راپارولې وې. پاکستاني چارواکو پر نو ویل آسیا بیبي کینډا ته تللې ده خدا سپیناوی ونک چاغه کله هیواد پریخه دی. دا سبب وکیل سیف الملک ویلی چاغه لوړاندې کینیډا ته رسیدلې چرته چې داغه دولونه جون کوي او داسې ګڼل کیږي چې کینیډا ورته پناه ورکړې ده. اته سرویخ کلنې سبب تا په 2010 کال کې د پنجاب یو عدالت د توحید رسالت په تور کې د مرګ سزا ورولې وه. امریکا په ایران نوی بندیزونه عملی کړي. دا په داسې حال کې دا چې یو ورځ وړاندې ایران ویلي وو چې د نړیوالو طاقتونو سره د 2015 کال د جوهري لوزنامې د ځینو ژمنو نه پشا کیږي. سپینې ماڼۍ د مې پاتم اعلان وکړو چې د دې نو بندیزونو هدف د ایران د اوسپنې، الومینیم، تانبې او مسو صنعتونه دي چې د ایران د ګټې مهمې سرچینې دي. له دې یوه ورځ وړاندې ایران ویلي وو د جوهري لوزنامې د لاندې به دوی نور اضافي غنی شوي یورینیم او درنی اوبو په نورو هیوادونو نه خرڅوي. ایران دا دړکه هم ورکړې وه که چېرې نړیوال قوتونه په دوو میاشتو کې د لوزنامې د نوو شرایطو پر وړاندې کولو کې پاتې راغلل، نو د یورینیم د غنی کولو کار به هغه کچې ته ورسی چرته چې بیا د جوهري وسلو په جوړولو کې په کار راځي. بریتانیا، فرانس او جرمنی د ایران دا اقدام ناخوښه بللی او ایران ته خبرداری ورکړې چې له لوزنامې بهر نشي. روسیې د ایران د پریکړې تور په واشنگتن پورې کړې. د جاپان د بهرنیو چارو وزیر تاروکونو د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر سرګی لاوروف سره د مذاکراتو لپاره نن ماسکو ته رسی. ټاکل شوی چې دواړه استازي به سبا د ځمکې په ملکیت د شلګونو کالو زړې تنازع په اړه د خبرو اترو په یوه نوې لړۍ کې برخه اخلي. د دې تنازع له کبله ټوکیو او ماسکو په رسمي توګه د دویم جهاني جنگ پای ته د رسولو او امن د لوزنامې په لاسلیک کولو کې پاتې راغلي دي. دا تنازع په هغه څلورو جزیرو یا ټاپوګانو په لړۍ ده چې له جاپانه د روسیې کمچاتکا ټاپو وزمې ته غځېدلي دي. شوروي ځواکونو دا جزیرې د دویم جهاني جنگ په آخري ورځو کې نیولې وې، خو جاپان پرې د ماسکو واکمني نه مني. له دې کبله د دواړو هیوادونو ترمنځ د سولې پروسه د 1950 د لسیز راهیسې په ځای ولاړه ده. دا و د دې وخت خبرونه او د موسم او کرنسۍ حال سراج ظهیر وړاندې کوي.
نن د زیارت په ورځ د اسلام آباد کرنسۍ بازار نه غستل شوی د کرنسۍ نرخونه: یو امریکایي ډالر په 1.7 روپۍ غستل کیږي او په 1.7 روپۍ 0.7 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.3 روپۍ 40 پیسې او په 1.4 روپۍ 40 پیسې. یو یورو په 1.55 روپۍ او په 1.55 روپۍ. د متحده عرب امارات درهم په 3.3 روپۍ 30 پیسې او په 3.3 روپۍ 50 پیسې. د سعودي عرب ریال په 3.3 روپۍ 0.7 پیسې او په 3.3 روپۍ 50 پیسې. او یو افغاني په روپی 3.3 پیسې غسل کیږي او په روپی 5.3 پیسې خرڅول کیږي. او 300 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی غسل کیږي او 290 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. اوس د موسم حال: د موسمي ځنو محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ په پېښور، بنو، ژوب او کوټه کې په یو نیم ځای کې وریځې خوري وي. په پېښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 30 او کم نه کم 40، بنو کې 90 او 50، ژوب کې 30 او 40، او کوټه کې به زیات نه زیات 30 او کم نه کم 40 ډیګری سینټی گریډ وي.
خبرونه مولا شاهین بنیرو اوریدل. د موسم او کرنسي حال سراج ظهیر درکړ. قومی اسمبلی به نن په خیبر پښتونخوا او قومی اسمبلی کې د قبایلي ضلعو د څوکۍ زیاتولو پر قانوني مسوده د رائے ورکوي. د دې سیمو د پارلمان غړي وایي چې حکومت او اپوزیشن دواړو ورته د ملاتړ باور کړی.
او زه ډیر زیات خوشاله د نن ولنم يم او د پیپل پارټي ولنم چې وي مونږ د سپورټ کلک او نه وکړه او چې مونږ به تاسو په دې کې کلک سپورټ کوو.
په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د قبایلي ضلعو پر څوکۍ به ټاکنې د جولای پر 2 نیټه کېږي. په دې اړه کمپاین روان دی، خو پښتون تحفظ مومنت ویلي د غورزنګ په حزب په انتخاباتو کې برخه نه اخلي. یو کارپو څه نظر لري؟
زما نظر دا دی چې الیکشنو کې برخه اخیستل ضروری دی. علي وزیر محسن داوود د دې د پارلمان په موجودګۍ سره د پی ټی ایم سټیچر دی هغه ډیر پورته شوی دی.
واکمن طریق انصاف اعلان کړی چې 2 ارب روپۍ به ځوانانو تورکوي چې هغه ځان ته روزګار برابر کړي، خو مخالفین یې څه وایي؟ اوسم د خبرونې د پال ریپورت ټاکل شوی چې نن به د پاکستان قومي اسمبلی په خیبر پښتونخوا او قومي اسمبلی کې د قبایلي ضلعو د څوکۍ زیاتولو پر قانون رائے ورکوي. په پارلمان کې د قبایلي ضلعو استازي وایي چې د واکمن ګوند په ګډون د حزب اختلاف لوی ګوندونو د قانون د ملاتړ باور ورکړی دی. په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د قبایلي ضلعو لپاره 14 څوکۍ مختص کړل شوی دی، خو قانون یې شمیر 40 د زیاتولو خبره کوي. په دې اړه د سراج ظهیر ریپورت اورو.
د قبایلی ضلعو څخه د پارلمان د غړي یو وینا د قبایلی ضلعو لپاره صوبایي چوکۍ د 14 سلیر ورشتو ته رسولو او موجوده د قومي اسمبلی 12 چوکۍ پر ځای ساتلو لپاره 25 آئینی ترمیم بل د نهي پورز د قانون او انصاف لپاره د قومي اسمبلی قائمه کمیټې منظور کړي او له دې وروسته د نوري منظوري لپاره قومي اسمبلی ته بیرته راولېږلی شو. او نن د زیارت پورز د مې په 9 نیټه لمسپخینه وروسته به په دې رای اچول کیږي. مشال ریډیو سره خبرو کې له شمالي وزیرستان د قومي اسمبلی غړي حسین داول اویل دوی سره ټول مخالف او حکومتي ګوند ژمنه کړي چې دا بل بل اسمبلی پاس کوي.
نو دا دغه نه منځ شوې ده چې خیر دا کومي سمبلی ته وړاندې کیږي. نو مسلم کومي سمبلی چې دا یو
مشال ریڈیو چې په دې اړه د حکومتي ګوند پاکستان تحریک انصاف له باجوړ د قومي اسمبلی غړي ګلداد خان نو پختل نو هغه وی دوی ټول د قبایلی ضلعو پارلماني غړي په دې یو خوله دي او دوی د ټولو پارلماني مشرانو سره هم لیدا کاته کړي او ټول ورته د مرستې باور ورکړي. پاکستان الیکشن کمیشن د قبیلی ضلعو په شپاړس چوکیو د انتخاباتو لپاره د مئی په شپږمه نیټه شیډول اعلان کړی چې تر مخه به د روان کال د جولای په دویمه نیټه وټونه کیږي. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د خیبر پښتونخوا اسمبلی کې مخالفو ګوندونو د حکومت لخوا په بلدیاتي ادارو کې راوړل شوی ترمیمي قانون په عدالت کې د چیلنجولو فیصله کړې ده. بیګا په اسمبلی کې د عوامي نیشنل ګوند پارلماني مشر سردار حسین بابک مشال ډو ټول چې حکومت د بلدیاتي ادارو واک د پراخولو پر ځای محدودوي، خو حکومت وایي چې په عدالت کې به د خپل ترمیمي بل دفاع کوي. په دې اړه د غلام غوث رپورټ اورو.
په دغه اړه بیګا ماسخوتن د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د عوامي نېشنل ګوند پارلماني مشر سردار حسین بابک مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل چې دغه ترمیم کړی شوی قانون د بلدیاتي ادارو لپاره د پاکستان په عین کې د ټاکلې شوی طریقې کار سره په ټکر کې دی او د ترمیم کړی شوی قانون تر مخه اختیارات په سمه توګه بلدیاتي ادارو ته نه دي منتقل کړی شوی.
زمنګ سینئر د سپریم کورټ وکیل دی، دغه په مشرا کې به دا کیس موږ جمع کوو چې دا کوم اختیار په عین کې دی. 140 ای چې کوم آرټیکل دی، په هغه کې سیاسي، انتظامی، مالی اختیار چې دی مکمل طور باندې لاندې منتقل کیږي. دی صرف وو محکمې چې دی هغه لاندې منتقل کوي او هغه اختیارات برابر نه ورکوي. هائی کورٹ ته وځو او کیس زمونږ چیر دی، انشاءالله د څلور ورځو کې موږ خپل کیس کې دا په عدالت کې جمع کوو.
هم په دې لړ کې د خیبر پښتونخوا د اسمبلی د متحده مجلس عمل یو غړی او د بلدیاتو پخوانی صوبایي وزیر عنایت الله وایي دوی به په دغه عدالتي مقدمه کې سلور بنیادی نقطې راپورته کوي. یو مونږ دا وایو چې د ضلع کونسل دې بحال کړی شي، بل د ویلیج او نیبرهود کونسلو لپاره انتخابات دې هم د تحصیل په رنګ په سیاسي بنیادونو وشي، بل د تحصیل په چیرمین د عدم اعتماد کولو قانون دې بحال کړی شي، او سلورم په دې قانون کې دوی لیکلي دي چې کله کلی او تحصیل کونسل په خپل بجټ جوړولو کې ناکام شي نو بیا به د دوی لپاره بجټ د لوکل ګورنمنت صوبایي کمیشن جوړوي. نو دا هم مونږ ته یو غیر جمهوری خبره ښکاري. بلې خواته د صوبایي حکومت ویان شوکت یوسفزی تر دې وړاندې ویلی وو چې صوبایي حکومت چې سرنګ په اسمبلی کې د بلدیاتي ادارو په قانون کې د نوي ترمیمونو دفاع کړی و، نو هم دغه رنګ به په عدالت کې هم د خپلو ترمیمونو دفاع کوي. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
په قبایلي ضلعو کې د جولای په دومه د صوبایي اسمبلی لپاره انتخابات اعلان شوي دي. د دې لپاره یو شمېر ګوندونو مشرانو د قبایلي ضلعو دورې پیل کړي دي، خو نوی مخې ته راغلی پښتون ژغورنې غورځنګ په دغو ټاکنو کې له برخه اخیستو انکار کړی دی، اعلان کړی دی. د غورځنګ مشر منظور پښتون وایي پی ټی ایم سیاسي ګوند نه بلکې تحریک دی، نو ځکه غړي ټاکنو ته نه دریشي د چنون کې د پی ټی ایم د پریکړه څنګه ګوري ظفر خان په ډیړه ریپورت جوړ کړی.
په قبایلی ضلعو کې د صوبایي اسمبلۍ د ټاکنو لپاره بیلابیلو ګوندونو تیاریانې پیل کړې دي او ځینې ګوندونو نوماندان هم اعلان کړي دي. خو د پښتون ژغورنې غورزنګ وایي د صوبایي اسمبلۍ په ټاکنو کې برخه نه اخلي. د غورزنګ مشر منظور پښتین بیګا مشال رادیو ته وویل پی ټی ایم پارلیماني نه بلکې مزاحمتي تحریک دی او د غورزنګ هیڅ غړی به په راتلونکو ټاکنو کې د کاندید په توګه برخه نه اخلي. پی ٹی ایم پروس کال د جولای په ټول ټاکنو کې هم د برخې نه اخیستو ویلی وو. خو د غورزنګ دوه مخکخان علي وزیر او محسن داوړ په آزاد حیثیت رای وګټلې او د پاکستان د قومي اسمبلی غړي شول. د غورزنګ یو مخکخ د نوم نه خودله په شرط بیګا مشال رډیو ته ویل ځینې مشران یې په ټاکنو کې د برخې اخیستو ملاتړ کوي او په دې موضوع د غورزنګ د مشرتابه د ننه بحثونه شوي دي چې ځینو په ټاکنو کې د برخې اخیستو او ځینې په نه اخیستو ټینګار کوو. سرچینه زیاته کړه چې د انتخاباتو ملاتړ کوونکو مشرانو د دې لپاره کاندیدان هم غوره کړي دي. خو منظور پښتین دا خبره رد کړه. تیر کال په پیل کې په کراچي کې د وزیرستاني ځوان نقیب الله مسعود په جالي پولیس مقابله کې تر وژنې وروسته په فبرواري کې پی ټی ایم جوړ شو. غورزنګ په یو کال او څو میاشتو کې د خیبر پښتونخوا او بلوچستان ترڅنګ د پاکستان په نورو برخو او قبایلي ضلعو کې جلسې کړي. تر ټولو وروستۍ هغه یې د اپریل په 14مه په میرامشا کې وکړه چې پکې زرګونه کسانو ګډون وکړ. شنونکي په ټاکنو کې د برخې اخیستل د غورزنګ په ګټه بولي. څېړونکي ډاکټر تقی وای په عامو انتخاباتو کې د پی ټی ایم دوه غړي پارلمان ته رسیدو غورزنګ ته ګټه ورکړه.
زما ذاتی نظر دا دی چې په الیکشنو کې برخه اخیستل ضروری دی چې د دوه ام ان ای ګان چې علي وزیر او محسن داوړ د غي د پارلمان په موجودګۍ سره د پی ټی ایم چې کوم سټیچر دی هغه ډیر پورته شوی دی. د پی ټی ایم اواز ډیر میګنیفای شو پاکستان کې. دنه د پی ټی ایم اواز رسی د دنیا په سر خارونو کې د پی ټی ایم اواز رسیدلې دی.
ډاکټر تقی زیاته کړه چې د پاکستان سیاسي ګوندونه غواړي چې پی ټی ایم سیاسي بهیر ته داخل کړي. خو د هغه په وینا ځینې مقتدر قوتونه غورزنګ له پارلمانه بهر غواړي.
پاکستان پیپل پارټي دا یا نور څه کوم لږ مترقی خلک دي یا آزاد فکر خلک دي غي دا خوخه لري چې دا ځوانان دا تنظیم سیاسي شکل دیوالي د پارټي شکل وی او کنه وی خود کو تاریخ په حیثیت هم په پارلیمان کې یا په صوبایي سمبلو کې کینی دا سیاسي خلک په دې خبرو خوشحاليږي. ما سال دې د فوج سره دا غیر دا
د ټاکنو کمیشن د جولای په دویمه د قبایلی ضلعو څخه د خیبر پښتونخوا اسمبلۍ په 1400 څوکیو د ټاکنو اعلان کړی دی. قبایل په روس کال په خیبر پښتونخوا ورګډ شول. له دې مخکې قبایلو یوازې د قومي اسمبلۍ لپاره رای ورکولی شوې. دا به لومړی وار وي چې د هغو ضلعو خلک به د صوبایي اسمبلۍ په ټاکنو کې برخه واخلي.
د ظفر خان رپورټ موریدی. د پاکستان حکومت ځوانانو ته د خپل روزګار شروع کولو لپاره د وزیر اعظم کامیاب جوان پرام پروګرام ته د دوه ارب روپیو ځانګړې کولو پریکړه کړې. د واکمن تحریک انصاف ګوندوای له دې سره ډیری ځوانانو ته روزګار رونه ترلاسه کېدلای سي. د اپوزیشن ګوندونو ځوانان وایي اندېښنې لري چې د حکومت دغه پلان به هم لکه د پخوانی ژوندو په شان عملي نسی. یو ځل بیا ظفر خان ته غوښتو.
واکمن تحریک انصاف ګوند د مئی په ومه په خپل رسمي ټویټر پاڼه لیکلی دی چې ځوانانو ته د بغیر سود قرضو ورکولو دغه پروژه به د ځوانانو اقتصاد په ښه کولو او بیروزګارۍ په کمولو کې مرسته وکړي. د پاکستان په قومي اسمبلۍ کې د قبایلي ضلع باجوړ استازی او د تحریک انصاف سیاستوال ګلظفر وای په مارچ میاشت کې د باجوړ د دورې په مهال وزیر اعظم عمران خان د دې وعده کړې وه. هغه بیګا مشال رډیو ته وویل د پروګرام د لاندې به ځوانانو ته د 15 نه تر 15 لکو پورې قرض ورکول کیږي. نوموړی وای د قرضو د ترلاسه کولو لپاره ورسره یو شمیر بیروزګار ځوانانو رابطې کړې دي.
کوټه
حکومت ځوانانو ته د بی سود قرضو ورکولو د پریکړې اعلان په داسې محل کړی چې حکومت له اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی او د پیسو د نړیوال صندوق یا ایم ایف سره د پور اخیستو لپاره د 1300 میشتو راهسي په خبرو بوخت دی. د فاټا د ځوانانو جرګې مشر ارشد خان وای کڅو هم د عمران خان د ځوانانو لپاره د قرضې ورکولو پروژه غوره قدم دی، خو هغه ویره څرګنده کړه چې حسینه دا اعلان هم د نورو هغو په سیر یوازې د اعلان تر حده پاتې شي.
زیاتره خلک چې خارجي ملکونو ته ځي چې د څه وس کې اعلان چلته کې نوکرۍ مقرره کوي، باقي زموږ ځوان کول چې بې روزګاري بې انتهایي زیاته ده، کدا راځي چې کوم حکومت طرف نه دا هغه خلکو ته ورکړل شو نو واقعي دا ډېر یو غټ بدلون راولي. د دې سره به نوي کاروبارونه شروع شي، ډېر خلک په روزګار باندې شي، خو
په واقع تر راتلو مخکې عمران خان د نورو ترڅنګ د 500,000 کورونو جوړولو او 1,000,000 بیروزګار خلکو ته د کارونو ورکولو ژمنه کړې وه. د قبایلي ضلعو لپاره د جمعیت علما اسلام د ځوانانو د څانګې یو مشر خالد داوړ وای د اوسني حکومت د راتلو سره په هیواد کې بیروزګاري نور هم زیاته شوې او که حکومت اوسنی اعلان عملي کړي نو ځوانانو ته به ترې ګټه ورسیږي.
په دې صوبه کې وکړل اوس تقریبا 9 مهینه کېږي چې په پاکستان کې د دوی ګورنمنټ اوس پورې ټول پاکستان کې چلته دوی چاته روزګار نه دی ورکړي، په کروڑونو په لکونو خلک روزګار کړل. زه وایم چې دا صرف یو شنه باغونه دي، په شنه باغونو باندې قبایلي ځوانانو ورګډول.
حکومت د دې پروګرام د پیلولو اعلان د روان کال په فبروري او بیا د مارچ په میاشت کې هم کړی وو، خو د نامعلومو وجوهاتو له کبله پکې پرمختګ نه و شوی. واکمن ګوند وای د وزیر اعظم د ځوانانو لپاره دا پروګرام به 2 کلونو کې نږدې 2 میلیونه ځوانانو ته قرضې ورکړي.
دا مشال تر سنگو سے، دا سحر لنه هو، دا ما خام تر شپگو.
په بلوچستان کې لوډ شیډنګ زیات شوی دی، هغه په داسې حال کې چې روزي هم دی، خو زمینداران وایي چې د لوډ شیډنګ له وجې څخه د دوی کروندې او چې کېږي. خو د بلوچستان حکومت یو ځانګړې غونډه کړې ده چې مشرۍ د بلوچستان اسمبلی ډیپټي سپیکر کړې ده، او په دې غونډه کې دا فیصله شوې ده چې له مرکزي حکومت سره په دې اړه خبرې کوي. ایوب ترین له کوټې رپورټ راکوي.
په غونډه کې د بلوچستان اسمبلی غړو، صوبایي وزیرانو او کروندګرو په ګڼ شمېر کې ګډون وکړی. و غونډې ته په کوټه کې د وابډاده ادارې صوبایي مشر عطا الله بوټا وویل چې بلوچستان ته دا وخت د 1400 میگاواټو بجلی پکار ده، خو د کامې ګریډ څخه د تخنیکی مشکلاتو لکبله د 0 میگاواټ څخه کمه بجلی ورکول کیږي. پر دې مهال د اسمبلی زیاتره غړو وویل چې په صوبه کې د برېښنا د کمښت لکبله اولس د بیلابیلو مشکلاتو سره مخ دی. په دې اړه به غوښتو د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د اسمبلی وغړي نصر الله زیری ته.
دلته په دې کوټه شار کې بیا په پښتني سیمه کې چې کم د بجلی لوډ شیډنګ دی، چې هغه بیخي کم بجلی ورکول کیږي، یا په ځینو علاقو کې دومره تیز ولټیج چې دغه سره داغه زمیدار ترانسفارمر وسوځي، داغه ماشين وسوځي، هغه ته بجلی پوره نه ملاويږي، او که دا سیزن کې هم بجلی پوره نه سو ملاو، د دې مطلب دا دی چې زمیدار به ډیر سخت د تاوان سره مخامخ شي. دغه رنګ کوټه شار دی چې دا د 2,00,000 انسانانو شار دی. دلته ډیر واټر سپلای سکیمونه دي چې هغه ته برمی ویل کې هغه د کیسکول جانب داغه بجلی کاټ سوي دا د دې لقبل هغه ټوبل یا هغه واټر سپلای سکیم نه چلیږي، چې نه چلیږي خلکو ته وبنه په ملایوی.
په دې ترڅ کې زینو کروندګرو خپل ستونزې څه داسې راته بیان کړې.
زمانه ما عبدالرحمن بازای دی، زه د بلوچستان زمیدار ریکشن کمیټې سیکرټری جنرال یم. موږ دا وایو چې زمیدار ته د داتو ګڼټو بجلی ورکول سي چې کومه موعده په 2000 نه کې د زمیدارو وفاق په مابین کې سوي ده، او دا وخت صرف 4 ګڼټې بجلی ورکی، او چې بجلی یا وس 8 ګڼټې ورکړې ده هغه دومره کم ده چې په هغه ته بلان نه چلی.
زه د خنوزي وسیدونکو يم. زمانه ما جابید الله پنځای دی، د زمیدار ریکشن کمیټي مرکزی ممبر يم. زموږ صبح یو راغی پسمانده ده، او به کم لوډ شیډنګ دوی را باندې شروع کړی دي، کم باغات وچسو یا د خلکو مالداري ختم شي، نو دا د صبې د لپاره د خوار غریب ولست لپاره ډیر د خطرې ګنټي ده. باید د ګورمنټ کم پرز جوړجي لوی هغه ده کی.
پر دې محل د بلوچستان د کښتو کرنې د ادارې صوبایي وزیر زمرک خان اڅکزي وویل که مرکزی حکومت و بلوچستان ته پوره بجلی ورکړي، نو د بلوچستان د کروندګرو مالی ستونزې به هواری سی
نونن مرده د دوی سم مطالبه وکړه چې کم چې دا سیزن دی کم جون دی مئی دی جون دی جولای دی اگست په دې ګرمۍ کې چې موږ کم زمینداران چې دی دا ټول کال دی خپل بچان دی تک شنولې چې د وتاته یا شسیب راسی یا بشه انار راسی یا بشه کېتی ټماټر او پیاز او پټاټه به وکړو نو داغه پیسو باندې به خپل بچان ساتي او پراغه پیسو پر بنیاد باندې به تعلیم ورکړي سیات ورکړي
ورسته په بلوچستان کې د واډا د ادارې مشر د غونډې و برخوالو ته تسلی ورکړه چې د برېښنا په اړه به د بلوچستان د حکومت او ولس وړاندیزونه ډېر ژر د اسلام آباد تر مرکزي حکومت پورې ورسوي.
تبصری، شنن، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا، مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے، اوری دلے، اولی دلے شے
په پاکستان کې د دینی مدرسو تنظیم وفاق المدارس او اسلامي نظریاتي کونسل په مدرسو کې د اصلاحاتو هرکلی کړی. اسلامي نظریاتي کونسل پر دې باور دی چې له دې سره به د سخت دریځۍ او ترهګرۍ مخه ونیول سي. بلخوا وفاق المدارس بیا وایي د دینی مدرسو په نصاب کې د عصري علومو شاملول به د دوی عصري تقاضي هم پوره کړای سي، خو د تعلیمي چارو پوه بیا وایي تر څو ریاست خپله پالیسي بدل نه کړي تر هغو اصلاحات ګټور کېدلای نه سي. تفصیل د اسرار لمومن پر رپورٹ کی.
په پاکستان کې د دینی مدرسو تنظیم او وفاق المدارس وایي دوی په مدرسو کې د حکومتي اصلاحاتو هرکلی کوي. د دې سازمان جنرال سیکرټری قاری محمد حنیف جالندری د مای په اتمه مشال اډو ته ویل چې ترګری مخنیوي کمی تګلارې لمخې کیدونکې دغه اصلاحات ګټور دي.
جو دینی مدارس کی رجسٹریشن
په دې اصلاحاتو کې د دینی مدرسو له تعلیم وزارت سره رجسٹر کول او د عصري تعلیم مضامین لکه انګریزي، ساينس او ریاضي د دینی مدرسو په نصاب کې شاملول دي. دا به یو داسې نصاب وي چې زموږ عصري او دینی دواړه تقاضې به پوره کوي.
هماره عصري تقاضې به پوره کیږي ځای او اسمه هماره جو دینی تقاضې وو به اسکو به ملحوظ رکھا جائے.
د پاکستان اسلامي نظریاتي کونسل مشر قبلا یزد شروع پورز مشال دوتو ویل ک په مدرسو کې د غپلان شوی حکومتي اصلاحات عملی شي نو د صغدر زیات رګری مخنیول کیدې شي. نو موړ وای کله چې مدرسې رجستر شي نو بیا چې دوی ته کومي مالی مرستې راځي نو د هغو حساب او لګښت به پډاګوي او مدرسې بنشي کولای چې دغه پیسې کوم وسلوالو ډلو ته ورکړي. د په خبره بلدا چې د مدرسو په نصاب کې د عصري مضامینو شاملولو سره به د زده کوونکو سوچ پراخ شي
او لګ علم طرف ته دوی راشي او جدید دنیا نه ځان خبر کی نو امید ده چې دا مسلکی تعبیرات چې دي دا د اختلاف په ځای د یو تنوع یعنی د ډایورسټي رنگ والی او لکه څنګه چې ازهر یونیورسيټي دا چې التا د هر مسلک خلق راضي خو د مسلک خبره نه کیږي نو یقینا چې او سو وخت سره با دا تفریق چې دا به ختم شي او دا به وخت خلی دا دومره زر نشي.
دا په داسې حال کې دا چې د پاکستاني وزیر اعظم د اطلاعاتو نشراتو ځانګړي معاون فردوس اشکوان د مئی په اوومه خبری غونډه کې ویل چې د مدرسو په اصلاحاتو کې دا خبره هم شامل ده چې زده کوونکي به یې له ټولنیزو رسنیو سره آشنا کوي چې دا رنګ د دوی سوچ پراخه شي. خو په خیبر پختونخوا کې د تعلیمي چارو په فجر رحیم مروت وای دا سړي ځوانان شته چې په ساينس کې یې اعلی زده کړې کړي خو بیا هم سغدري زدي او هم ټولنیز رسنۍ د سغدري زی خورول لپاره کاروي. نو موړ وای تر څو چې ریاست خپل بیانیه او پالیسۍ نه بدلی کړي نو تر هغه یاد اصلاحات غټن شي رسولې.
خبره دا ده چې آیا څنګه حکومت اراده کړی دا کنه اوس دا خبره کومه چې څنګه هیواد کې په پاکستان کې خاص کر چې کوم خرچا په باندې خلکو کړي دا غاف کړي دا لاج اسلامي نړۍ یو نور نور او چین او ټول سره واچا چې د ټول خرچا په جنگ باندې کړي وا دا به دوی پامن باندې کوي دا به داسې ژوند پس مخته راځي که تر څو پورې چکل شوي دلته دلته د هیوادو مقابله وي په دې راته کې موږ د جنگ میدان ګرځولې یو د داسې ژوند کابو کې نه راځي دا اپین کابو کې نه راځي.
فجرهی مروت زیاتوي په پاکستان کې به سختریزي هله ختمیږي چې حکومت خپل تګلارې بدل کړي د سکولونو او تعلیمي مدرسو له نصاب د سختریزي مواد لری کړي سختریز ډلې لمنځه یو سیو د جماعتونو امامان د دې پابند کړي چې د سختریزي پر ځای به د ورولې درس ورکوي.
دا مشال ریډیو دا
تاسو مشال لوري او سم دولسمه بجه سوي دي شاهين بوري ري بعد خبرونو لاندې سلاندې کړی.
سلیم شهر دی وخت مهم خبرونه نن په قامی اسمبلی کې په خیبر پختونخوا اسمبلی کې د قبایلی ضلعو د چوکیو د شمیر په اړه په قانوني مسوده رائے ورکول کیږي. د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې اپوزیشن ویلي په بلدیاتي قوانینو کې د بدلون حکومتي پریکړه به په عدالت کې چیلنج کړي. دا خبره په اسمبلی کې د عوامي نشتلګون پارلیماني مشر سردار حسین بابک بیگا مشال ریډیو ته کړي. دا بلوچستان په کلی عبدالله کې په یو بمی چودنه کې یو قبایلی مشر ولی محمد اسکزی او دغه دوه ساتون کې وجل شوی دی. تر اوسه چا د برید ذمہواری نه ده منلې. په پاکستان کې د سپریم کورټ لخوا د توهین رسالت له توره پاک شوی ایسوی خزه آسیا بیبی له هیواد وتلې ده. چارواکي وایي هغه په کینیډا کې د خپلو لونو سره یوځای کیږي. امریکا په ایران نوي بندیزونه عملی کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې اورز وړاندې ایران ویلی وو چې د نړیوالو طاقتونو سره د 2015 کال د جوهري لوزنامې د ځنو ژمنو نه په شا کېږي. د جاپان د بهرنیو چارو وزیر تاروکونو د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر سرګی لاوروف سره د مذاکراتو لپاره نن ماسکو ته رسی. ټاکل شوی چې دواړه استازي به سبا د ځمکې په ملکیت د شلګونو کلونو زړې تنازع په اړه د خبرو اترو په یوه نوې لړۍ کې برخه اخلي. او نن اروپایي مشران په یو غیر رسمي سرمشریزه کې له اروپایي ټولنې د برتانیې د وتلو نه وروسته د ټولنې د راتلونکي په اړه خبرې کوي. دا غونډه چې د برتانیې د وزیر اعظم تریسا مې نه بغیر پکې ټول اروپایي مشران ګډون لري د رومانیا په غرسنۍ سیمه سیبیو کې کیږي.
خبرونه لندیزم له شاهین بنیر واورې د لاو سم د پاکستان مطبوعاتو ته سراج ظاهر کتنه کوي.
نن د انګریزي ژبې ورځپاڼې ډیلی ټایمز خپلې ادارې د لاهور په پرونی بریت لیکلي او دوه کال وروسته د ترهګرۍ پیښو د پنجاب سرخار ته مخه وکړه او د لاهور دی د ترهګرۍ پیښې پاکستان کام او قانون نافذ کوونکو ادارو ته یو مضبوط پیغام ورکړو چې په دې ملک لا اوس هم ترهګرۍ ختم نه ده. ادارې لیکي د پنجاب پولیسو انسپکټر کیپټن عارف نواز ویلي په دې حمله کې د ایلیټ فورس ګاډې په نخه کړې شوې وو او د کال 2018 راسي د دریم حمله ده چې پکې پولیس په نخه کیږي. ادارې وړاندې وایي د شروع د ورځې د 14 نیروستو اوس ضرورت د دې خبرې دی چې د پولیسو داسې تربیه وکړي شي چې د ترهګرۍ په خشن مقابله وکړي ځکه چې له دوه لسیزو راهیسې حالات بدل دي او دا چې دا ویل کیږي ځینې وسلوال په ګاونډي هیوادونو کې پټ دي. نو په داسې حال کې د پاکستان خارجه دفتر ته پکار دي چې له ګاونډي هیوادونو سره په دې معامله په سفارتي کچه خبرې وکړي له هغې وړاندې چې په پاکستان کې داسې نورې پیښې رامنځته شي. د دې ترڅنګ جنگ ورځپاڼه خپلې ادارېیې کلي کې د زموږ راهیسې د چینیانو د پاکستانیانو جنکو سره د ودونو سلسله شروع شوه چې روستو معلومه شوه دا یو ډله ده او دوی له پاکستانه د واده په نوم جنکی بوزي او بیا هلته د جنسي تیری یا بدفعلی د لپاره کاروي. ادارې وایي د لړکی اف ای ای داسې و د چین اوسیدونکو نیولې چې له پاکستانه د جنکو کاچاک کوي او د خلکو منلې چې ځان به یې عیسائی یا مسلمان ظاهره وو او په دې به له جنکو سره ودونه کول. ادارې وړاندې لیکي په دې معاملې د چین حکومت له پاکستان سره د هر قسمه مرستې ژمنه کړي نو هیله ده چې د دوه هیوادونو لخوا د نوټس اغستل وروستو بعد د دې کاروبار مخه ونیول شي. ادارې اخري کې وایي دا خبره له کومې علمي کم نه ده چې د شخصي ازادۍ په دې دور کې هم د انساني قاچاق او د زنانو د جنسي استحصال سلسله په ښکار ډول موجوده ده. د کومې پر ضد چې په عالمي کچه د مشترکه کړنلارې جوړولو ضرورت دی. نوې وخت ورځپاڼې خپلې ادارې د نواز شریف جیل ته بیرته په تګ لیکلي او وایي د شپږ اونیو د ضمانت وروستو نواز شریف بیرته کوټلک په جیل ته لاړو او دې دوران د کارکنانو او مینوالو د قافلې نه دا معلومه شوه چې د نوموړي خپل کارکنان څومره کېدت لري. ادارې وړاندې وایي که سهم د سپریم کورټ د فیصلې په وجه نواز شریف د تل لپاره له سیاسته ګوښه شوی خو د وخت د بدلېدو پته نه لګي چې سبا څه کېږي ځکه چې په ښکاره خو د نوموړي مقدر په جیلونو کې دی خو بیا هم اور ته عزت ورکا بیانیې لا ژوندې ده او دا بیانیې څه وخت هم د مزاحمتي سیاست تمهید جوړې دي شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
ډیلی میل ورځپاڼې په خپلې لیکنه کې له پاکستانه د آسیا بیبي د بهر تګ موضوع راخیستې ده. نوموړي ته اسلامي مقدساتو ته سپکاوي په تور د مرګ سزا ورکړل شوې وه. بلخوا د اوسلو پیس ریسرچ انسټیټیوټ په نوم د یوې څېړنیزې ادارې په لیکنه کې د افغانستان د روغې جوړې په موخه پیل شوو هڅو ته کتنه شوې. د دواړو لیکنو مهم ټکي له هارون باچا اورو.
د برتانوی ډیلی میل ورځپاڼه لیکنه وایي د آسیې بیبي په نوم یوه عیسایي مور چې په پاکستان کې اسلامي مقدساتو ته د سپکاوي په تور د مرګ سزا ورکړل شوې وه، اخر کار له هغې واده په وتلو کې بریالی شوه. نوموړی چې و میاشتې مخکې عدالت خوشې کړې وه، پرون کینډا ته ولاړه چې له خپلو لوڼو سره یو ځای شي. درې پنځوس کلنې آسیې بیبي د پاکستان په زندانونو کې اته کاله د مرګ سزا تېرولو ته انتظار وکړ. دا ناروغه وه خو د درملنې اسانتیا نه ورکول کېده. په پاکستان کې مذهبي او سختدریز ډلو د نوموړي د خوشي کېدو عدالتي پریکړه له زړه نه منلې او ویره وه چې هغه د مذهبي افراطیانو لخوا ووژل شي. لیکنه کاږي له برتانیا غوښتل شوي ول چې آسیې بیبي ته پناه ورکړي، خو هغه هېواد داسې ونه کړل. اخر هم د کینډا وزیر اعظم جسټن ټروډو نوموړي او د هغې کورنۍ ته د مرستې لاس ورکړ. خو له پاکستانه د آسیې بیبي د بهر وتلو کار څو ځله وځنډول شو چې له امله یې د هغې خپلوان او خواخوږي پریشانول. لیکنه زیاتوي د پاکستان وزیر اعظم خای فکر کړی وي چې د روژې په میاشت کې له هیواده د آسیې بیبي د وتلو پر خبر به مذهبي افراطیان زیاته واویله جوړه نه کړي. بلخوا د ناروې په مرکز اوسلو کې د پیس ریسرچ انسټیټیوټ په نوم د یوې څېړنیزې ادارې په لیکنه کې پوښتنه شوې چې آیا د افغانستان د سولې پروسه وار له مخه له ستونزو سره مخامخ شوې. لیکنه وایي په دوحه کې د امریکا او طالبانو د خبرو دوام ښه خبره ده. په کابل کې هم د سولې په تړاو وروستۍ لویې جرګې ته باوجود له دې چې ځینو مهمو افغان سیاستوالو پکې ګډون ونه کړل، د یوې لاسته راوړنې په توګه کتل کېدای شي. تر دې مخکې د فبروري په میاشت کې د افغان سیاستوالو یوې ډلې په مسکو کې د افغان طالبانو له استازو سره ولیدل، خو د خبرو اترو دغې بهیر دوام ونه موند. لیکنه کاږي حقیقت دا دی چې د امریکا له لوري له افغان طالبانو سره د خبرو تر پیلولو نه میاشتې وروسته هم د افغانستان د روغې جوړې هغه خبرې چې د افغانانو په مشرۍ باید وشي نه دي پیل شوي. د لیکنې تر مخه له طالب مشرانو دا تمه ابس ده چې دوی به هغه افغان حکومت چې پر ضد یې اتلس کاله جنګېدلي ناڅاپه په مشروعیت وپیژني او د سولې خبرو ته بور سره کښېني. د دې تر څنګ افغان حکومت هم تر اوسه نه دی بریالی شوی چې له طالبانو سره د مذاکراتو لپاره د افغان ټولنې په استازیتوب یوه ډله جوړه کړي. لیکنه زیاتوي داسې بریښي چې د افغانستان د ولسمشرۍ راتلونکو انتخاباتو هم د هغه هېواد د سولې هلې ځلې ټکنې کړي دي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
اوسم یو بل رپورټ راځو، هغه هم د ایران او په د ایران ته د امریکا د دړکو په اړه باندې دی، او هغه د دړکه ایران ورکړې ده. ایران وایي چې که چیرته پر دوی باندې دغه اقتصادي بندیزونه د امریکا سخت سي، نو دوی به جوهري مواد د یورانیوم د غني کولو هغه حد ته ورسي چې جوهري وسلې ځینې جوړ شي. په دې اړه د احمد شیبر رپورټ اورو.
د ایران ولسمشر وایي که چیرته نړیوال د امریکا د متحد ایالاتونو د بندیزونو په وړاندې د ایران ننګه ونه کړي، تهران به بیرته په لوړه کچه یورانیم غنی کړي. حسن روحانی دا خبره پرون وکړه چې د 2015 کال لا اټومي تړون څخه د امریکا د متحد ایالاتونو د وتلو کال پوره شو. روحانی دا اټومي تړون پر نورو غړو هیوادو بریتانیا، فرانسې، جرمني، چین او روسیې ژغ وکړ چې شپېته ورځې وخت لري تر څو د ایران د تیلو او بانکي سیستم د بندیزونو پر ضد لاس په کار شي. د لویدیځ چارواکو د روحاني د دې څرګندونو په اړه محتاط دریځ خپل کړی دی. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر جرمی هانت پرون په لندن کې د امریکا د متحده ایالاتونو له بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو سره ګډې خبري غونډې ته وویل چې د ایران د خبرداري چې یورانیم به په لوړه کچه غني کړي ښه خبره نه ده، او له تهران غواړو چې د اټومي تړون پریکړو ته ژمن پاتې شي. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر هیکو ماس بیا پرون په برلین کې خبریالانو ته وویل: موږ له ژورې اندېښنې سره د ایران خبر ترلاسه کړ. دا مسله به له نږدې وڅارو. موږ به د تړون له اکثرو لوریو سره په تماس کې شو. بل لور ته د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف په ماسکو کې د روسیې له بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف سره ګډې خبري غونډې ته پرون وویل:
ما و روسیې دو کشوری هستیم که هم به برجام پایبند.
موږ او روسیه هغه دوه هیوادونه یو چې اټومي تړون ته به ژمن یو، او دا مو عملا ښکاره کړې ده. ډیرو نورو هیوادو د ژمنې اعلان کړی و خو څه اقدام یې نه دی کړی. په دې خبري غونډه کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف څرګنده کړه چې د دې وضعیت د رامنځته کېدو عامل متحد ایالاتونه دي چې د تړون د ټولو لاسلیک کوونکو دښمنو د عملي کېدو لپاره جدي ستونزې پیدا کړې دي. چین بیا ویلي دی چې دا د ټولو ګډ مسؤلیت دی چې د 2015 کال اټومي تړون ته ژمن پاتې شو. د امریکا د متحد ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ تیر کال د می په اتمه له ایران سره له شوي اټومي تړون خارج شو، او پر دغه هیواد د نورو سختو بندیزونو د لګیدو اعلان وکړ. د ډلېزو وسلو په برخه کې د ولسمشر ټرمپ ځانګړي استازي ټیم موریسون پرون څرګند کړه چې په لنډ راتلونکو کې به د نورو بندیزونو اعلان وکړي او د اروپایي هیوادو ته هم له ایران سره د تجارتي معاملاتو په برخه کې خبرداري ورکړ.
دا مشال ریډیو دا
ټاکل شوی د چنن په قطر کې طالبانو او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیزاد په مشرۍ خبري دوام پیدا کړی. دا سې رپورټونه مخبره سوي چې په کابل کې به پرونی برید چې په افغانستان کې د امریکا د سفیر غندل دی د طالبانو امریکایانو پر خبرو سوري وغوړوي. په دې برید کې د مشکوکو ترګرو په ګډون لس کسان ووژل شو او یو بهرني په ګډون سره 20 تنه چې ټول ملکیان دي ټپیان دي. تفصیل د احمد شبر په رپورټ کې.
د کابل په شهر کې پر کاونټر پارت مؤسسه چې د امریکا متحده ایالاتونو تمویلوي د طالبانو پرونی برید د ماشام خواته پایته ورسید. خو دا حمله په داسې وخت کې شوې ده چې د قطر په پلازمینه دوحه کې د امریکایانو او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې روانې دي. په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفیر جان باس څرګنده کړه چې پر داسې مؤسسه حمله چې له عادي خلکو سره مرسته کوي او خبریالان روزي یو بې معنا خشونت دی. جان باس د افغان امنیتي ځواکونو ستاینه هم کړې ده چې ډیر ژر لاس په کار شول. د کورنیو چارو د وزارت ویان نصرت رحیمی وای چې امنیتي ځواکونو 200 ملکیان وشغورل.
متاسفانه د ایرویداد په تعداد 5 نفر ازماتنان عزیز ما مشغول.
لبد مرغه په دې پیښه کې زموږ 15 تنه ګران هیوادوال د ځانګړیو پولیسو د یو غړي او ایبې شز په ګډون شهیدان شوي دي او څلور وشتنه نور چې ټول ملکیان دي ټپیان شوي دي. د پولیسو ځانګړیو ځواکونو لشه مرغه په مړانه 200 تنه چې د کاونټر پارت مؤسسه غړي وو وشغورل.
نجات دادم
پورټاپیانو کې یو بهرنۍ دی او 15 سره بریټ کوونکې په دې حمله کې وژل شوې دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې یا یوناما په یو بیان کې دا بریټ وغانده او بیا غیان تورن کړل چې قصدن د ملکانو پر مرستندوی مؤسسو بریټونه کوي. جمهور ریاست بیا په یو اعلامیه کې د طالبانو د حمله د سولې د مشورتي جرګې له غشتنو سره په تضاد کې بللې ده او څرګنده کړې ده چې طالبان د افغانانو سولې غشتونکو هڅو ته مثبت جواب نه ورکوي نو که دوام ورکړي د هل لارې د امنیتي ځواکونو له لوري د دوی چپل دي. دا ډول بریډونه به په قطر کې د سولې رواني خبري ګډي وړي کړي. د متحده ایالاتونو په هارت فورت په هنتون کې د سیاسي علومو استاد احمد وایس وردک په دې باور دی چې د سولې پروسه اوږده ده او دا ډول بریډونه به اغیزمنی نه کړي.
د تاثیر به کوي دوی به دغه خبرې په تاوی قچولې وای. نو نه تاثیر به نه وي په دوه چې جګړه تر اوسه پورې ختمه نه ده هغه په سیاسي لحاظ کنه. دغه د سولې مذاکرات ټول چې دیدم دغه د پاره دي چې جګړه ختمه کی. بل ورځ زلمی خلیزاد دغه خبرې ته اشاره وکړه چې آیا که موږ د طالبانو سره سولې خبر بندی کو او دوی یوازې دی و تیرورست ارگان په صفت و پیژنو آیا ده با وین کمی که آیا ده با جگره ختمه که؟
در قطر پا پلازمین دوحه که در طالبان و در دفتر ویان سویل شاهین آزادی رادو تا وویل چنن هم در سولی خبری لامریکایانو سر در سهار لس بجه پیلیشه او در ماس پشین تر دری بجو به دوام بکری. په کابل کې روان کال بریدونه کم شوی دي خو د 2019 کال لپاره تر اوسه لښ تر لښه 33 تنه وشل شوی او تر 28 ډیر ټپیان شوی دي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستئ شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال رادیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
د خوست اوسیدونکو د افغان حکومت چارواکو ولایت د برښنا د لیست په برخه کې خپل کړي شمنې نه دی عمل کړي. د هغوی په وینا د درې کال کې چې چارواکي خوست په شپږو یا اتو میاشتو کې د برښنا د لیست خبره کوي خو تر اوسه کارونه نه دی بشپړ کړي. بلور ته ځای چارواکي وایي په نږدې وختونو کې به د خوست 15,000 کورونو ته برښنا ورکړي سي او هڅه کوي چې د برښنا د لیست پروګرام ټول سیمه ته وغځوي. نجیب الله خیل رپورټ راکوي.
د افغانستان په سویل ختیځون کې خوست له هغو ولایتونو دی چې په هره برخه کې پرمختګونه د پام وړ دي. خو د برېښنا نشتون په دې ولایت کې د کرنې، صنعت او سوداګرۍ د پرمختیا بهیر ورو کړی دی. مدني فعال شفیق لکنوال وایي چې ډیری پرمختګونه دایمي او اساسي برېښنا پورې تړلي دي، خو د افغان حکومت د چارواکو د بیا بیا ژمنو سره سره هم خوست تر اوسه د برېښنا نه دی برخمن شوی.
برقي انټرنیټ ته ضرورت دی، پبریکو کی ضرورت دی، د خلکو په کورو کې ورته ضرورت دی. خو متاسفانه چې مونږ خوستوال تر اوسه پورې د برق د دغې نعمت څخه بې برخې یو. که څه هم وعدې شوی وي چې دغه برق په اتو میاشتو کې دننه خوستوالو ته ورسوي، خو متاسفانه تر اوسه پورې نه دی رسېدلی. نو له چارواکو څخه هم غوښتنه همدا ده چې څومره زر چې کېدای شي هوا په ګرمې دوده خوستوالو ته برق ورسوي.
یو بل خوستی ځوان جاوید خان وایي چې افغان حکومت خوست ته د برېښنا د غځولو په ژمنه کې پاتې راغلی او تر دې وروسته باید د برېښنا په لیږد او ویش کې ځنډ ونه شي.
خوست کې د برق د غځولو موضوع چې ده د ډېر وخت راهیسې ادامه لري، او کومې وعدې چې چارواکو کړي وي چې په دومره موده کې به رارسېږي تر اوسه پورې هغه وخت پوره شوی دی، اما د برق کار بشپړ شوی نه ده.
د خوست د یو شمېر لرو پرتو ولسوالیو او سیمو اوسېدونکي بیا دې ته په اندېښنه کې دي چې اصلا په اول پړاو کې یادې سیمې د برېښنا د ویش پروګرام کې هم نه دي شاملې. د یووالي او بدلون کاروان د ټولنې مشر عبدالولي واحد ځای وایي
کوم پایې چې اوس دلته لګول شوی دی هغه صرف د سو محدود ولسوالیو او یا د مرکز کې د محدودو کورونو لپاره برېښنا ورکول کېږي. زمونږ هیله دا ده چې دا شبکه پراخه شي، او هغه ژمنه چې ولسمشر له موږ سره کړې وه چې خوست به له برق څخه برخمن وي، نو پس که ټول خوست نه کېږي حداقل د خوست مرکز خو باید په مکمله توګه چې درې اداري واحدونه دي دا خو باید په مکمله توګه سره د برق له دې نعمت څخه برخمن شي.
بل لوري ته د خوست چارواکي وایي د وارداتي برېښنا په خوا کې د خوست د سپیرې، تڼیو، ګربزو، لکڼو، تریزیو، باک او ځاځي میدان په ولسوالیو کې 80,000 کورنیو ته د لمریزې برېښنا د برابرولو کار روان دی. خوست والي حلیم فدایي وایي
برېښنا یو له مهمو اړتیاوو د دې ولایت او د خوستوالو ده. د هغې لپاره چې کوم تخنیکي او ټولنیزې ستونزې وي هغه مو ټولې حل کړې دي، نو انشاء الله موږ به د خوست په کچه باندې تر 15,000 کورنیو ته برېښنا رسوو، او د دې تر څنګ موږ نور وړاندیزونه هم مرکزي ادارو ته کړي دي تر څو نورو هغو سیمو ته چې برېښنا ته اړتیا لري د سروې ټیمونه راسي.
بل لوري ته د خوست سوداګرو او پانګوالو د افغان ولسمشر او نورو حکومتي چارواکو سره په کتنو کې بیا بیا ویلي که چیرې یاد ولایت ته برېښنا ولېږدول شي او دوی لپاره زمینه برابره شي، هغوی حاضر دي چې هلته د کارخانو او فابریکو په برخه کې د لسګونه میلیونه ډالرو په اندازه پانګونه وکړي. کتونکي په دې باور دي چې د کارخانو او فابریکو په جوړولو سره به نه یوازې د بیکارۍ موجوده کچه راټیټه شي، بلکې د خلکو او دولت اقتصاد به هم ورسره پیاوړی شي.
د مشال رادیو د پنځشنبې یا زیارت تورزی اونیس پروګرامونه
سندرې جادوګری
په لس نیمه بجو
قبایلی سیمه د بدلون په لور
په یوه نیمه بجه
تاندې هیله
په پاوکم دوه بجو
د مشال پنوم
په دوه بجو
د مشال ترانا لاندې
په دوه نیمه بجو
د نړۍ رنگونه
په درې نیمه بجو
روخانه مستقبل
په پاوکم سلورو بجو
هارون بچا هنری غړې
په سلورو بجو.
پاکستانی ورځپاڼې ډیلی ټایمز لیکلي پاکستان چارواکي غواړي چې په غربي هیوادونو کې د مسلمانانو ضد نفرت او نه زغم ودرېږي، خو په خپل هیواد کې سخت درزي ډیره زیاته سوې او تر دې پورې چې په تعلیمي ادارو کې هم شتون لري. ورځپاڼه وایي باید سخت درزي ډلې او د هغو مشران د انصاف منګولو ته وسپارل سي. پر دې سربیره د سکولونو او مدرسو له نصابه د سخت درزي مواد لرې کړل سي. د مقالې لنډیز له اسرار علم هموند اورو.
پاکستانی ورځپاڼه ډیلی ټایمز لیکي د پاکستان جوړونکي محمد علي جناح په 1948 کال په یو وینا کې ویلي وو چې ورورولي او مساوات د دوی د مذهب، کلتور او تهذیب بنیادی نقطې دي، او همدې لپاره دوی پاکستان جوړ کړی وو، ځکه چې په متحده هندوستان کې د دې بشري حقوقو تر خپل لاندې کېدو خطر وو. اداریا لکھی پاکستانی ریاست لا هم په سخت دریځ سترګې پټې کړې چې لوجه دغه ناسور په ټولنه کې خور شوی او تر دې چې د زده کړو په ځایونو یعنی تعلیمي ادارو کې هم سخت دریځ شتون لري. همداراز سمودا مخ کې د پنجاب په بهاولپور پوهنتون کې یو زده کوونکی خپل استاد پر دې وواجه چې خپل خزینه او نارینه زده کوونکو ته یې یو ځای د میلمستیا پروګرام کړی وو. په 2018 کال کې د مردان په عبدالوی خان پوهنتون کې بلواګر زده کوونکو خپل ملګری مشال خان مذهب ته د سپکاوي په تور وواجه، خو وروسته ثابته شوه چې نوموړي د مذهب سپکاوی نه وکړي. تر دې خمخ کې د پنجاب گورنر سلمان تاثیر مذهب ته سپکاوی په تور وواجل شو. د ادارې د لیکونکي په خبره په پاکستاني ټولنه کې د سخت دریځۍ اندازه لدی لګېدی شي چې خلکو د یادو کسانو وژونکو ته د ګلونو هارونه هم واچول. همداراز چې کله عدالت ویل چې په عیسائی میرمن آسیا بیبي لګېدلې د مذهب د سپکاوي تورونه بې اساسه دي او د هغې د خوشي کولو امر یې وکړ، نو په هیواد کې یو شمېر خلکو د عدلي پوځ او حکومت ضد د نفرت ډکې ویناوې وکړي. پر دې سربېره په سیند صوبه کې د هندو مذهب جینکو پر زوره مسلمانول او ودول اهم دوام لري. بلخو د بشري حقوقو د کمیشن یو راپور له مخې په کوټه کې په 13 باندې 15 کلونو کې په 6000 غانو بریدونو کې تر 600 پورې کسان وژل شوي دي. لیکوال وای پاکستانی چارواکي غواړي چې په غربي هیوادونو کې د مسلمانانو زده نفرت او عدم برداشت ودرېږي، خو په خپل هیواد کې د سخت دریځۍ او نفرت خوراونکو زده هیڅ قسمه ګامونه نه پورته کوي. د پاکستان د پوځ ویاند په خپل ویلي چې د ترګری مخنیوي تګلاره په بشپړ توګه نه ده عملي شوې.
قبایلی سیمه د بدلون پر لور
د قبایل کور رنگ دا یو چرې رنگ دا چې ماتي رنگ دا سکول نشته چې
زما موشي ګور په تا دنیا جنت ته نو سا جنت په پریز دا قانون هم نشته.
حکومت وای قبایلی ضلعو ته د ژوند بنیادی اسانتیاوی ورکوي.
کنټرول هغه قوانین چې کم په سیټل ایریا کې دی او ټول الدا امپلیمنٹ کیږي.
مشال رادیو ونیز خبرونه قبایلی سیمه د بدلون پر لور هر پنځ شنبه یا زیارت د غرمې پر یوه نیمه بجه، هر جمعه ماسپخین درې نیمه بجې او هر یک شنبه یا اتوار د سهار پر لس نیمه بجو ل احمد شاه اعظمی اوریدای شي.
تاسو مشال ریډیو اوري. د پاکستان کراچی ښار کې د لاس پوسو لاري مشوان ته د یو ډراما شو دل شي کې شي چې پکې د منی سولي او مذهبي همغږي تبلیغ شوی. تیس پیانس نومې تیټر د دې ښار په یو لسنور به وځه سیم کې د دغه سی ډرامو وړاندې کولو اراده لري. رټرز آشان ویډیو رپورت درته وړاندې کوو چې د ډرامې د یو کردار له ډایلاګ پیلش دا ماشومان نه هم په سکول کې ناستي او نه مخامخ ولاړ یو استاد ته غوښتي، بلکې دوی په یو تھیټر کې ناست پر سټیج له لاس پوڅو د مینی بشري احترام او مذهبي اهنګي درس اخلي چې د ډرامې یو کردار ورتوي.
ما ته معلومه ده چې هغه زما له مذهب سره تعلق نه لري، د دې نسل او جبه له ما جدا ده. خدا خبر میں ہیروی چاہ ہم زما پشان یو انسان دے آیا دی دنیا تا اول انسان راغلے او کم مذہب نسل یا فرقہ کزنن ہغه معاف کرم نو سبابا ہغه ما معاف کری زئی تا سٹو لزاد یی.
ڈراما تیسپیانز نومی تھیٹر وڑان دی کوی د ڈرامے نوم سند بات تی چی مرکزی خیال پ ماشمانو کی د بشریت پ اڑا پہاوی پیدا کول دی. د ډرامي ډایریکټر نومان محمود ته د خیال هغه وخت راغلی کله چې د تعلیم پاړه د شور خپلو پر وخت ولیدل چې خلک په فرقو نسلونو او مذهبونو کې ویشل شوی دي.
سب سے جو بنیادی چیز ہے وہ قبولیت ہے. آپ کے اندر اتنا جذبہ ہونا چاہیے.
تر ټولو بنیادی خبره د بلچا حیثیت منل دي. پتا سو کې باید دا جذبه وي چې مخامخ سره بغیر لدی چې هغه عیسائی دی، هندو یا سکھ دی قبول کړي. مونږ دا ټول پیغامونه د سندباد په نوم ډرامه کې یو ځای کړی دي. په ډرامه کې مو د لاس پوڅو په ذریعہ ماشومانو ته پیغام ورکړی چې مونږ باید دې ته ونه ګورو چې ماته مخامخ عیسائی ولاړ دی، بلکې دې ته وګورو چې یو انسان راته ولاړ دی.
قبول کرنا اس کو ایکسیپٹ کرنا.
د لاس پوڅو د سټیج ډرامې د اتم جماعت زده کوونکی عبدالرحیم ارشد ذہن اور بدل کر۔
پر جامہ کے مداو خودل چبائی دبل چا پر مذہب کے مداخلہ انکو مونگ پکار دا دیو بل چا مرست اکرو او کسوک دھوکا را کبھی نو پکار دا مونگے ور نکرو بلکہ ور سرا مرست اکرو
اس کی مدد کرنی چاہیے اور ہمیں دوسرے کی رواداری کرنی چاہیے۔
سٹیج ڈراما پر زنگڑی توگا دا ماشومان لپارا جوڑ سبی خو اثر یہ پرشیخ کاشف امجد ہم ڈیر وکڑ۔
اچھی بات ہے ایسے علاقوں میں اور اس جگہ پہ ایسا میسج کنوے ہونے سے ان میں
دا سی پیغام ورکول سربا ماشومان نورہم پوسی چی مجھ باید بے لا فرقے نسل او مذہب دا یو بل مرست وکڑو
ریلیجیس اور وداؤٹ اینی کاسٹ۔
تسپیان سٹیٹر پلان لري چې د کراچۍ په یولس نورو غریبو سیمو کې د ماشومان لپاره دغه سی سټریج ډرامې وړاندې کړي۔
دل فکر سیدھی خاورې په ځای.